السلام علیکم اته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستانی پولیساتو په ډزو د دریو افغانانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانې پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په ټپيانو کې یو سپینږیری او دوه ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د ډزو انګیزه څرګند نه ده، خو د قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخه پرانیستې ده. لبل خو د پاکستان پوز وای چې د چمن دروازې په پرونی پیشه کې دوه پاکستانیان وشل شوی او یو ماشوم ته پیښوی دی. د پاکستان پوز په خپل خبر پانه کې ویلي چې د دوی ځواکونو لزغمه کار اخیسته، خو له طالب چارواکو یې غوښتي چې د ډزو عاملان ونیسي او دوی ته وسپاري. په همدې حال کې د چمن د هغې غاړې یو شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پولیساتو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او د پاکستان د یوه سرتیري په ګډون دوه تنه ټپیان دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کیرن دې کاروي د افغانانو د بشري حقونو او ثبات لپاره د هیواد ملاتړ دوام مومي. مېرمن دې کار پرون ماشام پر خپل ایکس پانه په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د کارکونکو ټام سټیفانی د وشلو په مناسبت لیکلي. په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني هېری جنه. سټیفانی په 2001 میلادي کال په غزنی کې د سړک د ماين په چاودنه کې و بشل شو. د کیرن ډیکر په وینا ټام سټیفانی په غزنی کې یوازې له بزګرو سره مرسته کوله چې له کاروندو ډیر حاصل واخلي. د کرکټ د یوریزنیو یا پیزوس اورا لوبو نړیوال جام نن په هند کې پیلېږي. د افغانستان د لوبډلې په ګډون د نړۍ لاس غوره ټیمونه په دغه جام کې برخه لري. د جام لومړی لوبه نن د احمد آباد په کرکټ لوبغالي کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. افغانستان په دې جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره کوي او د اکتوبر په 11 له هند سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د کرکټ نړیوال جام به د نومبر میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام کوي.
د امریکا د دیموکرات ګوند شلو سناتورانو پرون د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو د عادي کېدو د امکان ملاتړ وکړ، خو د دې کار په وړاندې د امریکا له لوري سعودي ته د امنیتي مرستې په ورکولو اندېښنه ښکاره کړه. دوی د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په یوه لیک کې ویلي که ټاکل شوی وي چې د امریکا حکومت د سعودي او اسرائیل د اړیکو د ښه کېدو په بدل کې د ریاض غوښتنې پوره کړي، دا موضوع د سپینې ماڼۍ په وړاندې د کانګرس مقاومت پارولی شي. امریکایي چارواکو د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو د عادي کولو په خبرو کې له پرمختګ سره سره ویلي چې هدف ته د رسیدو لپاره لا اوږده لار په مخ کې ده.
تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې سلګونه زره افغان کډوال په زور ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګې څیړونکي زمان سلطانی آزادي رادیو ته وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې د طالبانو د حکومت له ویرې هلته تللي دي. د پاکستان حکومت په خپله خبره کې بي اسناد افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړی چې ووسی، کنه په زور به وایستل شي. د دې موضوع تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غواړي چې د سلګونه زره افغان کډوالو د اجباري ستنولو له هوډه لاس په سر شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې پاکستان کې افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې غږ یې واوري. په اسلام آباد کې یو افغان پناهغښتونکو مرسل عزیزي د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو پناهغښتونکو سره د پولیسو چلند ډیر ناوړه دی او په خبره یې د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
دا ته 2 کال مشه کې د پاکستان ژوندګي مې کړو.
دا وایي له 2 کلونو راهیسې پاکستان کې ژوند کوم. زموږ د کډوالۍ د قضیه او کارونو څراک هم نه لګیږي. په دغه 2 کلونو کې پولیسو څو ځله زموږ د ایستلو اقدام کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. پولیس له کډوالو سره وحشیانه چلند کوي.
وحشیانه مې کنه.
یوه بل افغان ازادي رادیو ته ویلي له څلورو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسېږي او اسناد هم لري، خو په خبره یې زوی پولیسو توقيف کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ له څو میاشتو راهیسې پیل شوې چې اوس ډیره چټکه شوه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له ډیپلوماټانو سره دی ویلي چې پاکستان کې تازه څلور افغانان د امنیتي ځواکونو تر نیول کېدو وروسته وژل شوي هم دي. د پاکستان حکومت د سه‌شنبې په ورځ ټولو بې قانونه کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړی چې له دغه هیواد ووځي که نه په زوره به وایستل شي. د پاکستاني چارواکو په وینا دا مهال څه باندې 1.5 میلیونه داسې افغانان پاکستان کې میشت دي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت دغه اقدام غبرګونونه هم پارولی دي. دې لړ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید افغان کډوال په زور له هغه هیواده ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زمان سلطانی د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباری مهاجرین
دی. وای موږ د کډوالو او هغو کسانو د اجباری اخراج د درولو غوښتونکو چې د پناه غوښتنې یې ثبت کړي دي. دې کې هغه کسان هم شته چې له افغانستان تښتېدلي او پاکستان کې د پناه او ملاتړ غوښتنه کړې. په دغو پناه غوښتونکو کې اکثره د پخواني دولت کارکوونکي، فعالان او خبریالان یا هغه کسان دي چې افغانستان کې د طالبانو له ګواښ او شکنجې سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند د نه منلو وړ بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په نږدې یوه میاشت کې له پاکستانه د 1.5 میلیونه افغان کډوالو ایستل څومره عملي دي. پاکستان وړاندې تر دې هم افغان کډوالو ته ورته خبرداری ورکړي، خو د ملګرو ملتونو تر منځګړیتوب یا هم له پاکستان سره تر مالي ژمنو وروسته عملي شوي نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان کډوال لا هم شکایت لري چې پاکستانی پولیس ورسره زور زیاتی کوي او نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت د نوې پریکړې له مخې ټول 10 لکه غیر قانوني افغان کډوال باید د همدې میلادي میاشتې تر پایه له پاکستانه ووځي، کنه په زور به ستانه کړی شي. همکار مې اسدالله لودین په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردش شمس پوښتلی چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه څومره عملي ده.
لو یو په لور دغه مهلت عملی نه دی او دویم دا سخکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولې ده د کم تګلارې یا د پالیسۍ لمخه نه دی، بلکې د یو خبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځې کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي، نو دا سخکاری چې دغه په خبرګون کې دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیار په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي. دا غي نه روسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لکه افغان کډوال راجستر شو. نو او دا غي نه روسته بیا په تیر 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دا ټول که موږ ګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري، په دغه سي لند موده کې دا غیر عملی ښکاری.
شمس د افغانستان دننه بلګ امکانات باندې خبري وکړي، افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي، فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال مونږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدل نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډیر سخت کړی دی او افغانان نشي کولای چې بیرون ته لاړ شي، نو زکه هغه هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډیر عملی نخ کاری او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او دغه لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خداغوي به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغه کومه داسې دلچسپی خودلې چې هغه یې را مخ کې شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کېږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي، اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیز نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیر 16 سیزو راهیسې د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسی اړیکې خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتی اوضاع خراب شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم دومدغه نامنې سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتی پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بې ګناه دي. اول تخپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغه یل ته ژوند نشي کوي، امنیتی مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د ښه ګاونډیتوب له پلاوه دغه ایجابوي چې دوی دغه سي ګام واخلي، او نه هم یو انساني ګام دی، باید دوی نه دوی لاس واخلي.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردار شمسو چې خبرې تحصیل ازادي راډیو اوریدي.
د کرکټ نړیوال جام
د ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د پاکستان حکومت په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولې ده. په هغه مکتوب کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاسول شوی او ازادي رادیو کاپي تر لاسه کړي راغلي چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو په ځینو مالونو بندیز لګولې او په منفي لیست کې شامل کړي دي. د دې موضوع تفصیل ووري.
په دغه مکتوب کې راغلی چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفي پونوم شته، چې په منفي لیست کې د موټرو پرزي او سیګریټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی، خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تورچای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د تورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفي لیست کې شامل کړي دي.
اوس زمونږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زمونږ خواهش دا ده چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې پلار دي هغه ته هم، او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې چا په دغه شرایطو مال راوړو راوړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي، چې په دې سره به پټکو مرکزی آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي تر لاسه کړی ده، د پاکستان له لوري پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لږ زیات شمیر مالونه په منفي لیست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوی هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیصد ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي، او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمې شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی، په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادي رادیو ته ویل
کوم پریکړه چې وس پاکستان کړې ده دا واقعنم د بین المللي اصول خلاف ورزي ده، نو دا د دواړو ملکو و تعلقات هم زیات زیان رسیږي او د افغانستان تجاران هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچی میوې سوداګر دی هم وای چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
د خو د ترانزیت قانونو خلاف کار ده، د خو لکه د محصول خو د مالونه د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي، باندې د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکو، کوم د ترانزیت کوم محصول چې د غټول په ځان باندې پلي کوو، اما دا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره جديده کار کوي. او
وموږختل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد لژمانی سره سره د دې راپور تر خبرېدو پورې د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د کرکټ نړیوال جام
افغانستان د هندستان پر زمکا د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو ورځې سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوال جامونو کې افغانستان یوازې یو لوب ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړی.
له ازادي راډیو سره اوسه زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
په ایران کې ورش پړس کلن زده کوونکې چې د اډ اپر اساس د حجاب نه مراته ولو لکبل له پولیسو سره پښخړه اوشته و. پرون په دریم ورځ هم د کوما په حالت کې و. ویل کیږي چې د هغې د کوما علت مغزي خونریزي ده. په ټولنیزو رسنیو کې د دې جلی قضیه د بلې ایرانۍ پیغلې مهسا امینی قضیه ته ورته بلل شوې چې یو کال وړاندې د پولیسو تر شکنجې وروسته په روغتون کې مړه شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د آزاد اروپا آزادی رادیو فردا څنګه وایي چې 14 کلنه ارمیتا ګراوند د سر په کوپړې او مغزو کې د خوندريزي لکبل لا هم په کوما حالت کې ده. دا خبره د ایران د فجر روختون یوې سرچینې چې هم د ارمیتا هم په کې بستر ده د چهارشمې پرز فردا رادیو ته کړې ده. دا چې د شونزي د دغه زده کوونکي په سر کې د خوندريزي علت څه دی په دې اړه لا هم کره معلومات نه دی ورکول سوي. پیښه د تلې میزان میاشتې پر 9 نیټه هغه وخت وسو چې د ارمیتا ګراوند په ګډون درین جونې چې اجباري حجاب نه درلود د ایران د میټرو په یو تمځای کې له پولیسو سره مخامخ شوې. هغه جنو چې ارمیتا یې روختون تر سوالي ویلې چې یو پولیس تر لفظي خړې ورسته ارمیتا پرمځکه وشتلې چې ورسره هغه به هوښه سوي ده. د ټولنیزو رسنیو په انځورونو کې که څه هم له پولیسو سره د شخړې د محل کومه صحنه نه تر سترګو کیږي خو یوازې هغه صحنه ښکاري چې څونجونو ارمیتا ګراوند لاس او پښو نیولې او د مترو نه بهر راباسي. د فجر دروختون سرچینې زیاته کړې چې دروختون په لومړي پوړ کې چې ارمیتا بستر ده ګڼ امنیتي ځواکونه لیدل کیږي او هیڅ همکاسته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ایران د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړو د گشت ارشاد پولیس تورن کړی چې د شونځي د غزده کوونکې پر سر وهلې او شکنجه کړې ده. خو د ایران چارواکي وایي چې له دغه نجلۍ سره هیڅ ډول فزیکی چلن نه دی شوی. د ایران رسمي خبری اجنس ایرنا لیکلي ارمیتا ګراوند د ټیټ فشار له کبله زوف کړی او سر یې د میټرو پر وسپنه لګېدلې. په همدې حال کې د ایران د بشري حقوقو ځینو فعالانو د ارمیتا ګراوند د وهلو پیښه د مهسا امینی له قضیې سره ورته بللې ده. مهسا امینی څه باندې کال مخکې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو له کبله د پولیسو لخوا زنداني او شکنجه سوه چې وروسته روغتون کې ساه ورکړه. د مهسا امینی پیښې په ټول ایران کې د دولت خلاف پراخ اعتراضونه وپارول.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوډونکو سلامونه مې ومنې.
سګاټه د خپلې او خځې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکور کې نه اختیار سي. هغه خزلار سي د خپل بزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کی یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کی دا اصلا اجازه نه لري.
دا یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمیر هغه میرمنې چې خپل دند او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځنی ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغه په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
د خځې راستلو کور ځان ته شارم ګڼي ځان په یو پیغورې ګڼي سي خپل پردی ما ته پیغوره کړي سي الله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته یې روانه کړې ده ځکه د کلتور او رسم رواج یې موږ اکثره دا رقم ته د ده واجې نه
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر منه اوتونکو د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي بیا که خواښ وي یا نوي امغه باغوندي د ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وته اوګه ورکړي خو اوس چې بې دندې شوې دي خپله ګټه نه لري ټول لګښت نارینه برابروي امدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي د کابل یو اوسیدونکی چې د 15 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش ظرف او داسې نور واخلي خو دا چې دا خپل کار نه کوي د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي د ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي
سګټه د خپل یو خځه ګټه نه پیسې خپل پلاس کی نو خځه ته اصلا نو واک ورکوي نه اختیار سي هغه خځه لار سي د خپل پزر باندې یا کالی ځان ته انتخاب کی یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا د پرده یا توشک د شان انتخاب کی دا اصلا اجازه نه لري بس هم هغه سړی به ورته راوړي له بازار کې خیر او که خراب راوړي خځه به په کور کې تحمل وي ځکه د خپل ګټه نه ده پیسې د خامن دي دلته د افغانستان خځه ډېرې مظلومې دي خو نه هر څه به تحمل وي
په کورنۍ مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې لیدل کیږي د خوست ولایت له اوسیدونکو اکبر خان څخه پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل ځله بازار ته د تک او لګښت کولو څومره واک لري
خوست کې دا رقم جواز سي خپل خزه کور نه نوزي کور نوزي خو نارینات من وسره دا سي نه کیږي چې خزه دي جواز کور نوزي ځکه دا کور سم دا سي ریوار دا سي کور نه خزه جواز نه نوزي اکثر دا سي وزي یو نیم کور کې سرپرست و نه لري یا ماشومان وی کور کې سرپرست نه وي نو هغه وزي او زمونږ طرف ته دا رقم دا سي مونږ و خزه بیا یو خارته په خپل خواخه یو شای خور خو نارینه وسره یت منا
بیا څومره مثلا ورتوایز دغه شای دا رقم واخله دا ټوټه دا واخله تو شکر د سی واخله پرده د سی واخله څومره خپل نظر ور باندې منیا
نه هغه سی قز کوم شای سی په کار وی په کور کې هغه خپل دوی ته د خځو کار کې بیا کار نه لري کوم شای دوی اخري هغه مون سره په دومره سره زو سی خار ته سره راځو کومه سودا سی د په کار هغه سودا واخني نور ته بیا مون کار نو سره لري سی تاسو په کار دي څه نه اخري او څه نه اخري سره په دوله پاره سره زو سی خار ته نارینه او سره یې سره وری او بیرته بوز
ایا د سنارینه خو دې لیدلې چې خځو ته اختیار نه ورکړي ټول شی په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خوښ کړي خوښ نه یم دا واخله
وو ستاسو دا رقم هم ستاسو بازي زوی کې دا رقم ستاسو یو چیز ورته راوړي نو هغه کور کې خځه خوښ نه بیرته بیا نه وته بدلې په زور ته یې سم دا لري بس ته زه یو ورې لاړم یا درې ورې نه زم درته نو ستاسو دا رقم نارینه ستاسو ماري درې دي خو نه
ولی نارینه دې کې مثلا په میرمنو باندې خپل نظر په زور باندې منی هغه کې د دې شخصي وسایل اخیستل وی یا د کور د وسایل رانی ول وکنه ولی خپل نظر په زور په میرمنې باندې منی چې همدا دینو کې د خوښیږي کې نه خوښیږي
ځان د سبادو ته بریخ ځان باد احساس کوي چې زواري خزه ته یو شای درې واره راوړم یو شای څلور واره راوړم خوخي خوخي نه وي یو واجه خو دا وي چې دوی ځان ټیټ نه راوړي خپل کورنۍ ته یو شای ته راوړي په بازار خوخ وي او په خوخ نه دي کوټه مسایر وي اکثر په کلو کې دا رقم ده چې خزه راستل کور ځان ته شارم ګني ځان په یو پی غوري ګني سي خپل پردې ماته په غوره کې چې الله عزت تر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړی د زکه د کلتور او رسم ریواج موږ اکثره دا رقم ته د دواج نه
دا رقم رسم ریواج خدای چې دوی په دې باندې شرمېږي د خځه والی ما سره بازار ته لاړ شي زه خپل ارشه چورته راوړم راوړم به دا کار خدای که بد
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده ځکه چې د ښځې زوګ د نارینه زوګ ډېر فرق سره لري نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوزي که یو ښځې نه پرېږدیم نو باید نارینه خو سره لاړ شي دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما ښځه هر ته بوتلم
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي په زور یو څه پې ومنل سي که د کور باره کې که په خپله باره کې دا به څومره بده نتیجه ولري
دا موږ تاسو ټول ګورو ټول پاته نتیجه دا کوم باد واقف سي دي ازو حقوق باره کې نن سب روان دي ټول دغه لامیزونه دي نور کوم کورونې تر تر خپل سره مست کیږي ټول هم دا لامیزونه دي کنه هم دا نتیجه ده دا حل نشین دا ټول چیرته حل کیږي سره
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې ترمن جنگ دا به په ماشومان باندې څومره بد اثر کوي
کوم کورنۍ تربیاسي دا غاډه مور خپلار ناول سکول مکتب سي دا دي مور خپلار مکتب دوی تار څه سي کوي مور خپلار وي نو سيغه خاغه تو نه خي نو يغه تا ايندا ته سوچ پکې سي ايندا به څه کم دي اول پور مکتب دا يو مکتب حیثیت لري سي پور دي خنه نو ايندا ځوان دي ټول خراب نه
افغان لیکوال او د خځو د حقوقو فعال اوګي امیل وای چې په یو شمیر افغان کورنۍ کې خځې بې واکه کول د ځینو نارینه وو لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاري لکه موږ سره مې مارکه کړې په ګړې سره وګورو
خوښان په افغاني ټولنه کې خو د تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي څه رقمې کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا د وخت نه ورکوي غواړي چې د خپل لغه راج وچلی خپل هغه زور ورباندې وچلی تاثیر لاندې راوړي یو څه هیبت ایجاد کړي نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلې دي چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد یې اوچت زموږ خپلوان کې یوز نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی و دا نور شیان خو پرېږده حتی یو غواړه کې په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولې و ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارتو پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولې و دې ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات و واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه په انسانیت کې دی افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوی واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دې باندې هغه خپل لغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلور چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مسې دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند کاغون کوي څو چنده دوی هم ورسره یوځي دغه
ارخورتونه ول چرانه اغلی عمل یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کیږي دغه ته په میرمن باندې څومره بد تاثیر کوي او دا د خپل کور جوړول او د خپل کور منظمول او څومره لیواله وي مګر څوک د حق نه ورکي
زه چې یو میرمن یم زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې ارڅ واخله مګر رقم جوړ کم دې چې اړتیا تاثیر کوي هغه هر څوک حق لري طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرشت کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او په خپل زړه یې کېږي په خپل زړه یې وزړه یې او پاش په خپل زړه هغه کې یعنې زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي د هغه احساساتو جریداره کوي هغه احساسات یې وژني شخصیت وژني ورته چې یعنې زه په دې کور کې اوسېږم زحمت وباسم کار کوم ستړی ستومانه لالهان ده احترام د دوی کوم اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څو تغییرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختا سخته
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او دا حق ورکړي چې دوی ادي اقل د کور چارې په خپل زړه تنظیم کړي
دا میرمن هغه وخت په کور مجبور که کولای شي چې خپل زړه او کار تر سره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه خپل خو خپل مټو باندې ولاړ وي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالی لحاظ بس یې نه تر رسیدلې وي خپل زړه باندې. بیا هغه وخت ډېر کم دی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي دا ژوند یو چانس دی. دا به څومره ښایسته شي چې کله د دې په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، که د دوی شخړې ګوري هغوی هم په راتلونکي کې لجوي چې او ډېر قشان او قدایي دی ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات امورین چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
واقعا یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري. همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړ شي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسي. د کابل په هنتون ماسله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې لامغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي
په افغانستان کې که چیرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. که هغه د سون په اړه ده کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي د دې د تعلیم په برخه کې د دې سرنوشت خاص نور خلک د دې په د ژوند کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې د لاړې سي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه انجونې چې راځي په بازارونو کې کاري خوښوي، هغوی ته وایي دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی خدا ګڼي چې د دوی په خوښه باندې همېش باید یوه ښځینه سون وکړي. که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفت آمد په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي، دوی همېش غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې. په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لري یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندي، بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ نه کوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردۍ ښځې ویني، په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بله، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کورته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا. دا هر څه به نارینه راوړي، که ښه که خراب دوی به مني په کور کې به استفاده کوي. په خپل خزو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي.
موږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو کته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینه وو لپاره. په اوسنۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بیکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بیکاره دي. هغه کوم څه چې موږ یې انتخابوو، د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو، باید موږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د موږ د کور د نارینه وو درآمد ډېر کمې والی. زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په دېر سره پنځه دېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم موږ شله اوسو په نارینه کښېنه، ته به هرو مرو همدا پر دې ماته اخلې د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د موږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه تنه انتخابوو چې هم اقتصادي واوسېږي او هم ښایسته واوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې موږ لاړ شو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا کې ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. موږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه دي، دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي. وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته به پوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما درته ویل چې هغه ماته واخله. که به هغه ډېر بېکاره شی وو، زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی وو ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته. خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې، ما به هغه انتخابو، ولې دوی به ماته نه اخیسته. تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایي مورې، هغه شی چې ما انتخابو هغه ارسانه و، تاسو کوم بوتان چې مونږ ته اخیستله، هغه چې ما انتخاب کړي وو دوه جوړه پرې کېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کښې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به دې په مغه وخت کښې نه ما هغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې وله. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تا یې له خپله انتخاب کړي. مونږ چې په کوچنیوالي کښې دغه حق تاسې له مونږ نه اخیستی و، اوس یې ما له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کښې وه عقده پاتې شي چې ماته دغو نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي، ولې دوی راته وانه اخیستل.
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري، هغه که د کور وسایل وي که جامې وي، چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانه اخلي، څه به ښه وي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کښې ورمداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی دي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ دي اوږده مه اخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق لري او انسان نه وانه اخلي چې ته څه اخلې، باید ته په خپله خوښه باندې انتخاب کړي، نه د بل چا پر ځای باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیایي، باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړۍ ښه دا ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامت اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت ته.
د اسلام دین هم ښځو ته دا حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د ښځو د اسلامي حقونو په برخه کې څېړنې کړي، وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د ښځو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د ښځو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله ښځو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ هغه افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولې ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، همدې حدیثو نه سرغړونه کوي، حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، ځین نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوګیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، نو د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره به مشوره کوله که موږ د هغه خلاف کار کوو.
قدر من دوستانو په دې لاچ دی افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا به دې ونی خبرونه تر بیا هي چاري. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، لغه را په دی خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نه ورکول کیږي. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې په خپل د تقاعد په اړه خبر راته وکړئ چې تقاعد یعنی څه؟
تقاعد یو د هغو اساسي حقوقو له جملې نه راځي دی مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته د کومه دوره خدمت نه چې ده لاغنه ورسته لاغنه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي، او کدی چرته د دې دنیا زی د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان باندې راغلی ده په 43مه ماده د اساسي قانون 1202 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی وسی، دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې وسی، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1202 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډیر سهم د دولت وسی. که څوک عمر 15 نه پورته کیږي او یا هم 40 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي، یا معلولیت معیوب شي، یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له هغه معاش نه یو اندازه وزه کیږي، او بیا د هغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپل سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له هغه حق نه مستفیده کیږي. که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورثې لپاره ای هم د یو میکانیزم په نظر کې نیولای شي د هغه خزه کچیر ته خزه وسی دی میړه مثلا او اطلس کلین نتیت اولادونه کچیر ته لوري میړنی کړای دوری تر څو ژوندې وسی. د سی یو فرمول دنو هغه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې لدیر په خوا علی مون په قوانینو کې ځای لري، او مامورین په امدی تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته د یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی متقاعد حق دی دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستل چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې پدې باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بل اخره چې کله دای کار نشي کولای یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمائندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې هغه قوانين دي که اساسي قانون ده او که نور قوانين دي همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه رامنځته کړي دي او دا باید د دوی نمائندگی وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کېږي او بیرته همغه خپل امتیاز یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه البته د حکومت بودیجې هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کېږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته چې دوی ته استازولي کوي د دې حق نه برخورداره کوي.
بله اوس که د تقاوت پارزښت باندې خبرې وکړو هغو کسانو ته چې غوډو یو څه سپینګیری سوي دي، میرمن یو څه سپینساري سوي دي، یا دا د چې په یو شمیر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومان پاتې دي، کونډې پاتې دي، پارزښت به خبرې وکړو. دغه تقاوت د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاوت خو ډېره مهمه مسله ده ځکه چې د عام خلکو لپاره اوسطه توګه یعنی همدغه هیله څلوېښت کاله شاوخوا خدمت کوي هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي. نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده د دې د هغې کورنۍ ته او که چېرته یې مثلا پله ژوندی نه اوسي نو د هغه کونډه یې مثلا لورګانې او اولادونه په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنې امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوی تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره ځکه یو کس څلوېښت پنځه کاله خدمت کوي هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغې استفاده کوي او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپل وقتیا تر آخر د عمر یو انسان ته په کار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ور نه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خوا ته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل نو له مغه را په دې خوا د خلکو تقاوت هم نه دی ورکول سوی. په تیره بیا هغه پخوانی نظامی کسان جنرالان سرتیری چې دوی په جګړو کې مړه شوي دي په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
او په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شول هغه د موږ مامورین دي، لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل په دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې آسیب پذیره قشر ده ځکه چې د دولت لخوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالیې وزارت چوکاټ کې ده د خزینې تقاعد دا داسې قوي اداره نه ده ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي نه ورته خاص توجه نه شوې سیاسي استفاده هم ترې شوې دي. مثلا تیر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم وو هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر راټیټ کړ. مثلا اصلي عمر د تقاعد پنځه شپېته وو هغه تر اته څلوېښتو یا پنځه پنځوسو کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د موږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل او هغه په دغه 2018 کلونو کې وشو. نو یعنی دا چې سیاسي استفاده ولا ترینه چې وی کړل په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شي ولا کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنی بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات وکړل ډېر غوڼه پورته کړل اما خاص توجه ور ته پخوام نه وشوي اوس خو بیا بيخي حکومت داری کې خود موږ هیڅ هم نشته. حکومت داری د طالبانو وخت په اوایدو کې ډیر تکړه دي، ټاکس او مالیه او د پیسو د ټولول لپاره ډیر تکړه دي، اما بیرته بیا چې دغه سه حق لکه تقاعد حق په معینه وخت کې کم اندازه چې قانون ته په نظر کې نیولې په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاص توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کیږي، بیا که نظام بدلیږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کیږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دوغ مستحق خو بیا کیږي چې بیرته دورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګورې دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفید شي. موږ یو ستونزه را پیدا کړله نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځان ته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي لکه دغه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنی که یو څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښې ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وي چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وه، هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کیږي. چې کسان چې خدمت یې کړی ده اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کیږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع سوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې سوي، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کیږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته نه ورکول کیږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره، دغه اصلي بحران منشأ سرچشمه له همدغه زندانی سي. موږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، عمده علت یې دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین موږ درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لارې ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یو دم راټیټ شول، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین ول دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي، نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي یو عمده عامل یې همدغه کېږي چې دوی ته کم حقوق چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ورنه کړل شي خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله، مصبا صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې نورو مشکلاتو سره، له نورو حقونو سره چې خلکو څخه اخیستل کیږي، یو هم د تقاعد حق دی؟ څه فکر کوي؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډیر عادي ښکاریږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په اکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډیرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پکې نغښتي اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده، ولې توجه نه کوي؟ یعنی د طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بیرته هغه کم فشارونه چې باید راوړل شي نشته، د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې او ټول شیان. په دې معنی چې دوی سیاسي اراده نه لري، دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیه او دغه خلک د د دوی د اهداف ته رسیدو لپاره یو وسیله دی. نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل قدرت ازمایښت او د ترڅنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس هم لري. نو په دې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کیږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. کم استقلالیات چې ملګرو ملتونه باید ولري، دغه ساز دی او سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کم ادارې چې دي، چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خواشینۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي، چې که دوی فشار راوړي، دوی غږ وکړي په طالبانو شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خواشینۍ سره چې د دوی د اروپایانو د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري، او اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته ګټې دي، چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه د دوی په اجنډا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي، او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ، هغه کسان چې مړه شوي دي، کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري، دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي، دوی ته باید حقوق ورکول سي. او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد و. همدا اوس کدیم ګو تاسو خبري اوري، تاسو دو کسانو ته څه ډاټ لري چې یو وخت به بل اخره دا نظام بدل سي، د دوی حق به ورکول سي، یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټینې کی؟ څه ډاټ دوی ته لري مصباح صاحب؟
ښه، ډاټ خو دوی ته داده چې دا د دوی حق ته ګوره، دا د حق یو تعریف داده چې حق به تل ثابت اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نشي چې دا حق نشته. ده دوی حق ده، دوی خدمت کړی ده، په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. دې حق نه د اساسي حقوقو نه، که هغه د مزد حق اوسي، د کار حق اوسي، یا د هر حق اوسي، نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام، که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي، د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي، ځکه دا یو ثابته موضوع ده. دا د دو حق ده، او لازم ده چې یو اصل به په حقوقو کې داده شي، حق غوښتل کیږي، ورکول کیږي نه، معمولا په عمل کې رسي. لکه نه تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه شي رامنځته کیږي، دا حکومت په ټوله کې دوی به دا حق ورکوي، خو په عمل کې به داسې نه ده. نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه، هغه مدني فشارونه چې لازمه دي، هغه رضافکي خپل غږونه پورته کړي، تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې د دا حقوقو ته په معینه وخت کې وروسپاري، او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي، خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده، او هم په اخلاقي لحاظ، هم په اسلامي لحاظ. یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي، په دو باندې باید زړه سوی وشي. دا ډېر ډېر محرومه طبقه ده، او دوی بل هیڅ چاره نه لري. او د موږ غوښتنه، ډېره جدي غوښتنه دي چارواکو نه هم داده چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي، په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه، دوی له یو دوکاندار نه، په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي، په هغه مغه رقم سره دي، په هغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته، خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي، ځکه دوی بیچاره دي. دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده، دوی زاړه شوي دي، زړښت ته ور روان دي، دوی بل هیڅ لار نه لري، خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي، هغه چې یتیمان لري، هغه چې معلول دي، معیوب دي، او بله هیڅ هیله نه لري، بله هیڅ چاره نه لري. نو په دو باندې واقعا زړه خوږی په کار ده، هم له حقوقي لحاظ، یعنی په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده، که چېرته دا حق نه ورکوي ورته. ستونزه خدا ده چې دا حق دوی ته نه ورکول کیږي، دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي. کلونه شوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي. نو لازمه ده شته حاکم نظام ته، که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي، د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي، د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کړي، نو ولس همدغه ده، همدغه بی وزله ولسته چې دوی دغه حقوق ته اړتیا لري، نو لازم ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي، او پرته له دې چې رسنیو کې پی باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا، یعنی په خپله دوی ته هم لازم ده چې یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت، نو عمري عدالت خو بل څه نه ده، خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي، او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي. نو دا به ډېره نازواني بې عدالتي وشي چې دوی د خپل د تاریخ پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې د دوی ته حسي امتیازات ورکړي، او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومي او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي، نو لازم ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه مس باسب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خاله تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه پریخ پرونه کې د تقاعد پاک باندې خبرې وشوه. لمو سره ملما و د حقوقي چارو پو سبحان الله مصبا تربیه پرځه کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com